د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې کندهار ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تللی وایي ولسمشر د دې ولایت د سیشن بي د پېښې د څېړلو لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ګمارلی دی. دغه راز د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې د ټپیانو له حاله مو هم خبرو. د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته غوره شوي دي. حقیقت څه دی او دغه راز د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رحمت الله افغان د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې هرومرو به د کندهار د پی کې ریښې معلومې سي. ټاکل شوی د چارب متحد اماراتو به نن د خپلو هغو 15 ډیپلوماټانو مړي خبره ته وسپاري چې په کندهار کې په یو چاودنه کې ووژل سول. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نوماندوی د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې هرومرو به د کندهار د پیښې ریښې معلومې سي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې کندهار ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تللی، تیر ورځې ناوخته په کندهار کې بې غونډې ته وویل چې ولسمشر د پیښې د تحقیق لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ګمارلی. د کندهار د سېشنبې د ورځې په پیښه کې د عربي ډیپلوماټانو په ګډون یو شمېر افغان چارواکي هم ووژل سول او ځینې نور ټپیان سول. که څه هم مستوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو د کندهار امنیه قمندان وایي چې د حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته حقانی شبکې پلان کړی و. بلخوا ټاکل شوی چې د عربي متحد امارات به نن د خپلو هغو 15 ډیپلوماټانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یو چاودنه کې وژل سوي. د دې 15 ډیپلوماټانو مړي پرون ماښام په یو ځانګړي الوتکه کې له کابل څخه د متحد عربي اماراتو پایتخت ابوظبي ته ورسېدل. په کندهار کې د دې 15 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په ویر متحد عربي اماراتو د چهار شنبې له ورځې د جمعې تر ورځې ملي ماتم اعلان کړی او په ټوله نړۍ کې به د دې هیواد بیرغونه نیم ښکتوي. د دوبۍ امیر او د متحد عربي اماراتو صدر اعظم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم د خپل ټویټر په پاڼه کې په کندهار کې د بمی برید خندلې او لیکلي دي د بیګونه انسانانو د وژنې لپاره هیڅ ډول انساني او اسلامي توجیه وجود نه لري. په کندهار کې د سې شنبې د ورځې برید د متحد عربي اماراتو په 45 کلن تاریخ کې د دې هیواد د ډیپلوماټانو لپاره تر ټولو مرګونی پیښه وه. د کونړ امنیت قمندان وایي محلي پولیس د دې ولایت په امنیت کې ښه رول لوبولی او خلک یې له کاره راضي دي. شومګل همدا د څرګندونې تیر ورځ د محلي پولیسو له میاشتنی روزنیز کور څخه د 130 شپږ دېرش محلي پولیسو د فراغت په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړي. هغه وویل دغه ځوانان د دې ولایت له څلورو ولسوالیو قومي شوراګانو په بشپړ ضمانت سره دوی ته معرفي سوي.
دا هغه مالی پولیس چې اکثریت یې د دولسم صنف فارغین حتی د لیسانس په درجه هم دی، په درجې پورې تحصیل لري. د دې تر څنګ د مختلفو شوراګانو علمای کرامو بزرګانو دفعه څخه تکامل هم ضمانت ورسره کول سوي دي.
په کونړ کې د محلي پولیسو په چوکاټ کې شاوخوا 3000 پولیس خدمت کوي چې ویل کېږي خلک یې له کارونو څخه راضي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نوماندوی د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. ریکس ټیلرسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې سره لدی چې دا سند یې په بشپړه توګه رد نه کړ، خو ویې ویل کچیرې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سي نو پر اټومي تړون به بیا د غور غوښتنه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي وو که بریالی شو او سپینې ماڼۍ ته لاره ومونده نو له ایران سره شوی اټومي توافق په بشپړه توګه رد کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ته د ټرمپ لخوا نومول شوی ټلرسن وایي ستونزمنه به وي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیک له منځه یوړل سي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې له تهران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د پیاوړو هیوادونو توافق د خپلې اته کلنې کاري دورې یو مهمه بریا وګڼله. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ومنله چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه هک کړي دي، خو بیا یې هم هغه محرم سند رد کړ چې ظاهرا د ده په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د ټولیدو په اړه دی. د چهارشنبې په ورځ ډونالد ترامپ په منهاټن کې خپل دفتر کې خبریالانو ته په دې اړه خبرې وکړې. دا د جولای له میاشتې راهیسې لومړی ځل و چې نوموړي په یو خبري غونډه کې برخه واخیسته. هغه وویل روسیې باید داسې کار نه وای کړی. دی وایي تر کومه ځایه چې د هکېدو خبره ده زه فکر کوم چې دا روسیه وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو لخوا هم هک شوي یو. ډونالډ ترامپ چې د جنوري په 6مه نیټه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي له هغو کسانو څخه دی چې په نړیوالو مسلو کې له روسیې سره د اړیکو د هکېدو غوښتونکی دی. د ایران هوایی شرکت د دې هیواد د اټومي جوړجاړي په چوکاټ کې لومړنۍ ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه. د ایربس A321 الوتکه چې د 190 سپرلیو د انتقال وړتیا لري د چهارشنبې په ورځ د فرانسې په تولس ښار کې ایران ته وسپارل سوه. د ایران د هوایی شرکت اجرایي رئیس فرهد وویل دا د ایران او اروپا ترمنځ د اړیکو یوه نوې پاڼه ده. د نړۍ د شپږو پیاوړو قوتونو سره د ایران د اټومي توافق وروسته ایران د 100 ایربس الوتکو د اخیستو سپارښتنه ورکړې. ایران ایر شرکت همدارنګه د اتیا امریکایي بوینګ الوتکو د اخیستو قرارداد هم کړی چې تر اوسه پورې نهایي شوی نه دی. او د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې روسیه ډېر ژر بیرته د نړۍ د اتو ځواکمنو قدرتونو له ډلې سره یو ځای سي. دا ډله وروسته له هغې په او بدله شوه چې مسکو په 2014 کال کې اوکراین کریمیا د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر الگینو الفانو رای دوه ټلویزیون ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ نشو کولای خو غواړو له روسیې سره د اتو غړیو چوکاټ بیرته پیل کړو. ایتالیا چې د کریمیا له الحاق وروسته پر روسیې د اروپایي اتحادیې لخوا د بندیزونو د لګولو فشار راوستې و، هیله منه ده چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره به له روسیې سره اړیکې ښې کړي او د دې زمینه به برابره کړي چې مسکو بیرته د اتو پرمختللو هیوادونو غړی سي. دو دا افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې کندهار ته د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ تللی وایي ولسمشر د دې ولایت د سیشن بې د ورځې د خونړۍ پېښې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ګمارلی دی.
موږ به هرو مرو که خدای کول پیدا کړو چې دا څوک وي او ریښه یې په کوم ځای کې.
د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې ټپیان وایي د دولت وسلوال مخالفین د نور پر عامو خلکو زړه وسوځوي.
دل بسوزنه به ای ملت به ای بیوها به ای قدر یتیم به ای قدر معلول کې د یک شور وجود دره.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور د دوی ایرانیانو نیول ته په اشاره وایي چې دا د دې نښه ده چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
ایران یوازې په دې اړه نه بلکې نور ډېرو مسایلو کې حتی کله کله فرهنګي تجاوزونه هم دوی کوي، په افغانستان کې مداخله کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ منلی چې روسي هاکرانو د امریکایي ادارو په انټرنیټي سرورونو برید کړی، خو بیا یې هم هغه محرم سند رد کړ چې ظاهرا د په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د راټولېدو په اړه دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د حقیقت صدی په اونیز پروګرام کې مو د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د شخصیت او کړنو په اړه د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپوه قدرت الله زواک سره خبرې کړې دي.
موسی شفیق دوی مرزخت چې دا په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سولې سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلېږي.
د دې ترڅنګ بل اونیز پروګرام د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق هم مه هیروئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي ولسمشر د دې ولایت د سیشن بې د ورځې د خونړۍ برید د څېړلو لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ګمارلی دی. د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې تېرې ورځ ناوخته په کندهار کې وکړې. له هغه سره په دې سفر کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لوړپوړي چارواکي هم لدی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ نه وخت په کندهار وای ډګر کې د 215 متل کوی اردو اړوند وای لیوا په ودانی کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر په لارښوونه کندهار ته راغلی ترڅو د دې ولایت د سیشنبه د پیښې د څېړنی بهیر ګړندی کړي. شاغلی اتمر دا یو ډیره غمناکه پیښه وګڼله او ویل چې له نشو نشانو داسې ښکاري چې زموږ پر خلکو او میلمنو د غبرې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په مرسته تنظیم شوی. نوموړي په څرګند څوک مشخص نه کړل، خو زیاته کړه چې یو څو ورځې نور انتظار پکار دی چې د دغه پیښې څېړنه په علمي او تخنیکي ډول وسي او اصلي کسان معلوم سي. د ده په خبره ولسمشر د پیښې د څېړنې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم په کار ګمارلی او کار یې پیل کړی. خو نوموړي وویل مهمه پوښتنه دا ده چې چاودیدونکي مواد تر دې ځایه څنګه رسېدلي چې د څېړنې په ترڅ کې به ورته جواب وموندل سي.
په هیڅ وجه دا مسله به زموږ د فکر سلری نسی. شاغلی ولسمشر هدایت ورکړی دی چې یو ډیر قوي تخنیکی ټیم به د دې کار څېړنه کوي. موږ به هرو مرو که خدای کول پیدا کړو چې دا څوک بوی او ریشه یې په کوم ځای کې ده.
اتمر د پیښې د ټپیانو د روغتیایي حالت په اړه هم معلومات ورکړه او یې ویل چې د متحده عرب اماراتو د سفیر او د کندهار د والی په ګډون ټول ټپیان له خطره وتلي او په ښه توګه یې درملنه سوې.
د زخمیانو سمو لیدنه وکړه. فضل د خدای ټول هغه شل کسه زخمیان چې زموږ په شفاخانو کې د تداوی لاندې دي ټوله د خطره سره وتلي دي. په دې جمع کې زموږ ګران والی صاحب خدای رحم کړی دی، د خطره راوتلی دی او د شدید صحي مراقبت لاندې دی. دغه تر څنګ زموږ نور عزیزان هم چې زخمي سوي وو په ښه حالت کې دي.
د یادول وړ ده چې تر دې مخکې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق ویلي و چې د پیښې سره په تړاو څلور کسان نیول سوي. د نوموړي په وینا نیول سوو کسانو د والي په میلمستون کې ساختماني کارونه کول چې د په وینا شاید د چاودیدونکو موادو په انتقال کې لاس ولري. که څه هم وسلوالو طالبانو په دې پیښې کې لاس لرل رد کړي، خو امنیه قومندان وایي چې دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته د حقاني شبکې پلان کړې وه.
د کندهار ولایت په میلمستون د تیرې ورځې په خونړي امبریت کې د دې ولایت پر مرستیال والي سربیره د غرس د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان او د افغانستان د ملي شورا دوه غړي د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجاني او د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری وژل شوي. د 15 متحده عربي اماراتو د ډیپلوماتانو مړي تیر ماښام په یوې ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه د متحده عربي اماراتو پایتخت ابوظبي ته ورسېدل او ټاکل شوی ده چې نن په هغه هیواد کې خاورو ته وسپارل شي. په دې پیښه کې د غراز په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو سفیر هم ټپي شوی دی چې د ښاغلي اتمر په وینا د هغه اوس روغتیایي وضعیت ښه دی. خو د کابل د وړمې ورځې د خونړي امبریت ټپیان څه وایي؟ د کابل د استقلال روغتون مسؤلین وایي د وړمې ورځې د خونړي پیښې 50 ټپیان چې دغه روغتون ته وروړل شوي وو یو شمېر یې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د دې روغتون رئیس محمد صابر نصیب وایي د یو شمېر ټپیانو حالت چې ښه نه و د کابل ښار نورو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د کابل ښار د دارالامان په سړک د تېرې ورځې د دو پرلپسې چاودنو 30 تنه ووژل او شاوخوا 90 تنه نورې ټپیان کړلې. دغه برید یو شمېر قربانیان د تېرې سېشنبې د ورځې برید غندي او وایي چې نور بس دی، وسلوال طالبان د نور د بېګناه خلکو له وژلو لاس واخلي. نور حالې له کابله د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزي په رپورټ کې اوري.
د کابل ښار د دارالامان د تېرې ورځې د مازیګر دوه جلا چاودنو شاوخوا 150 کورنۍ د غم په ټغر کې نولې. د استقلال روختون هم چې دغه پیخي په لند واټن کې قرار لري د قربانیانو د مړو او ټپیانو شاهد وو. دوه تنه ټپیان رفیع الله اولی چې د عدالت غوښتنې په هدف د ولسی جرګې الحاقې ته یې مراجعه کړې وه وایي چې د کورنۍ د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کوونکي دي. دوی د سې شنبې د ورځې د پیخي کیسه داسې کوي. دوی وایي چاودنه وشوه، شپږ وکیلان ټپیان شول، زه هم ولوېدم او چیغې مې کړې چې ما پورته کړې. ښځې او خلک ټول په سړک پراته وو. له ټیکسي ښکته شوم چې چاودنه وشوه. لومړۍ چاودنه کمه وه، نږدې لس کسان ټپیان وو.
ما ځان ټیکسي ته ورساوه او ویل کېدل چې په دویمه چاودنه کې ډیر خلک وژل شوي دي او ټپیان شوي هم دي. د استقلال روغتون رئیس وایي چې د تیرې ورځې د مازیګر د پیښې 50 ټپیان دې روغتون ته ورول شوي دي چې له لومړنیو مرستو وروسته یې یو شمېر رخصت، یو شمېر نور روغتونونه ته ولېږدول شول او یو شمېر اوس هم له دوی سره بستر دي.
تعداد 57 نفر هموطنای ما که
دی وای د تیر ورځې لزله بوګنون کې پیښې چې تیر مازیګر د دارلمان پر سرک د ملي شورا مخې ته وشوه او 50 کسان ټپیان د استقلال روغتون ته راوړل شوي وو چې په دوی کې د 10 تر 15 ټپیانو حالت سخت وو. عملیات شول او له نیکه بخته چې هیڅ یو ټپي مور لاس نه دی ورکړی او یو شمېر اوس هم په استقلال روغتون کې بستر دي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت سلاکار قمرالدین صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 10 تنه وژل شوي دي او 90 تنه ټپیان شوي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایت څېړنو رئیس فریدون عبیدی وویل چې د قربانیانو ډیری ملکی وګړي دي. د مشرانو جرګې په پارلماني چارو کې د مباحثاتو د سبت امیر حاجی محمد انډیوال چې په دې پیښه کې ټپي شوی دی له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د خلکو په حال رحم وکړي او نور دې د پردیو د لاسه نه جوړیږي.
دل بسوزنه بای ملت بای بیوها بای قدر یتیم
دی وای د دې ملت په یتیمانو کندو او معلولو دی زړه وسوځوي. کار او زیربنا نشته، لږ انصاف دې وکړي، لاطفې دې کار واخلي. د داسې بریدونو ګټه افغانستان ته نه بلکې هغو خلکو ته رسیږي چې د نورو لپاره ډول وهي. ښاغلی انډیوال وایي چې دغه ډول کارونه کول کولی شي چې د افغانستان دښمنان خوشحاله کړي، نه د دې هیواد خلک، او په خبره چې وسلوال طالبان د نورو د ګټو لپاره کار کوي. وسلوال طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ادعا یې کړې ده چې په دغو یو بل پسې 214 کې زیات شمېر افغان امنیتي منصوبین وژل شوي دي.
لکه څنګه چې مو واورېدل، وسلوالو طالبانو د کابل د وړمې ورځې د خونړۍ حملې مسؤلیت چې 10 کسان پکې وژل شوي او څه کم اصل تنه نور ټپیان شوي مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د کندهار د وړمې ورځې د خونړۍ برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دغو دواړو بریدونو ته نړیوالو ورځپاڼو هم په خپلو ګڼو کې ډیر پام اړولی. عصمت څاروان ورته کتنه کړې ده.
اکثر لویدیځو او عربي ورځپاڼو د کندهار د سه شنبې د چاودنې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. د کندهار پیښه چې د دغه ولایت مرستیال والي د ملي شورا دوه غړي او د متحده عربي امارات 15 ډیپلوماتان پکې ووژل شول، د افغانستان تر نورو تروریستي پیښو د رسنیو پام زیات ځان ته اړولی دی. عبدالعلي شمسي چې په دې چاودنې کې ووژل شو د کندهار درېم مرستیال والي دی چې وژل کیږي. تر د مخکې د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې عبدالقیوم پتیال ووژل شو. تر پتیال وړاندې د 2014 میلادي کال د جنوري په پای کې عبداللطیف آشنا ووژل شوی و. نیویارک ټایمز د کندهار په چاودنه کې چې د ولایت په میلمستون کې وشوه، د متحده عربي اماراتو د سفیر د شوبلیدو یادونه کړې او د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق له قولې ویلي چې د سفیر ټپونه دومره ژور نه دي چې د مرګ له خطر سره مخامخ وي. په دې برید کې د کندهار والي همایون عزیزی هم ټپي شوی دی. د نیویارک ټایمز په شمول بیلابیل ورځپاڼو د کابل د دوو پرلپسې انتحاري حملو جزئیات هم خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکلی دا بریدونه داسې مهال وشول چې مامورین تازه رخصت شوي ول. ورځپاڼه وایي چې د کابل حملې صرف 2 ساعته وروسته له دې وشوي چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې انتحاري حمله وشوه. واشنگتن پوسټ کابل بریدونه ته په اشاره وایي دا انتحاري حملې په پلازمینه کې له 2 اونۍ آرامۍ وروسته وشوې. په کابل کې 2 اونۍ په چاودنو کې وقفه هیلي غوړولې وي چې د افغانستان حکومت او طالبان به د سولې خبري پیل کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د کابل انتحاري حملې د تیر کال د نومبر له انتحاري حملې وروسته په دې ښار کې تر ټولو خونړۍ بللې دي. په نومبر کې د شیعهګانو پر یوه جومات انتحاري حملې 10 تنه لمونځ کوونکي وژلي وو او مسؤلیت یې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې په غاړه اخیستی وو. او ګلف نیوز ورځپاڼې په کندهار کې د متحده عربي اماراتو د 50 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په خاطر د دغه هیواد د امیر شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان له لوري د چهارشنبې له ورځې د 3 ورځنی ماتم د اعلانېدو ترڅنګ د وژل شویو ډیپلوماټانو نومونه خپاره کړي دي. خلیج ټایمز د متحده عربی اماراتو د مرستیال دولت مشر او صدر اعظم او د دوبی د واکمن شیخ محمد بن راشد ال مکتوم له قول لیکلی چې تروریزم د بشریت د لوړو ارزښتونو په معنا نه پوهیږي او د ځوان او زور ترمنځ توپیر نه کوي. د تروریستانو بیرحمانه اعمال او هغه کسان په نقشه کړل چې خپل ژوند یې خیریت چارو ته وقف کړی او هیڅکله نړۍ ته د سولې د پیغام پر رسولو کې د خپل ژوند له قربانی کولو ډډه نه کوي.
ازادي رادیو او ریډیو سهار لس بجې او شل دقیقې دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور د دوو ایرانیانو نیولو ته په اشاره وایي چې دا د دې نښه ده چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. تفصیل د سباوون کاکړ پر رپورټ کې.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ملي شخصیتونو او سیاستوالو په وژنه کې لاس لري او حکومت یې باید مخه ونیسي. د یاد کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور د دوو ایراني اتباعو نیول ته په اشاره وویل چې ایران د ګاونډي هیواد پاکستان په څیر تل د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
ایران یوازې په دې اړه نه بلکې نور ډېرو مسایلو کې حتی کله کله فرهنګي تجاوزونه هم دوی کوي په افغانستان کې مداخله کوي او په څنګ کې همدارنګه اوس چې کوم بلاک جوړ شوی د روسیې او د چین او د پاکستان او د ایران او د ترکیې د هغوی هدف ته امریکا کې بخصوص په افغانستان کې دوی جګړه تازه وسه.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت امنیتي چارواکو دوه ایراني اتباع په هغه ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور نیولې دي. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیر فضل رحمان خادم ویلي چې دغه دوه تنه د وسلو سره یو ځای نیولې دي. نوموړي د دې ترڅنګ پر ایران تور پورې کړ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له تروریستان څخه ملاتړ کوي او په خبره یو شمیر غیر مسلو وسلوال د ایران په خاوره کې پوځي زده کړې کوي. له بلې خوا په هرات ولایت کې د ایران قونسلګری د دوه کسانو د نیولو په غبرګون کې ویلي چې ایران تل هڅه کړې څو په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. په عین حال کې یو شمیر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت باید دغه موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح کړي. د دغه شنونکو له ډلې څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته داسې وویل.
لکه څنګه چې پاکستانیان د افغانستان د سولې او امنیت د خرابولو په برخه کې کار کوي، همداشان ډیر شواهد شته چې ایرانیانو هم تل د افغانستان د نام نه کېدو په برخه کې خپل هدفونه مخته وړي. نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه شواهد باید په امنیت شورا کې اړوندو مراجعو ته وړاندې کړي.
شغلی اتمر زیاته کړه چې ایران هیڅکله په افغانستان کې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره صادقانه کار نه کوي. ومغورتل چې په هرات ولایت کې د دوو ایراني اتباعو د نیولو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دې وزارت په دې هکله بی خبري څرګنده کړه. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمونه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی صاحب، واگونی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او پکې د افغانستان په امنیتي ادارو کې د فساد او اغیز پر امنیت دا دغه موضوع انسیل کیږي. له همدې موضوع به هم لري نزو. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوبکو وای د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. د سیګار په تازه راپور کې چې چاشن به پورزي خبر کړي، همدارنګه ویل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت د هیواد د امنیت پر وړاندې لپرتو ستونزو یو بل مهمه ستونزه ده. اجمل اندنور تفسیر وړاندې کوي.
دا افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی مفتش وایي افغانستان باید خپل امنیت په سمه توګه وساتي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په دې اړه سیګار د چهارشنبې په ورځ یو رپورټ خپور کړی چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته شوي. سیګار چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د ټول هیواد امنیت وساتي، له همدې کبله یې ځینې سیمې له لاسه ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار له دې موندنو سره موافق نه دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رتبنش وایي په تیر یو کال کې د ملي اردو ځواکونو څو سیمې له وسلوالو پاکې کړې. له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ښاغلي رتبنش ځینې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ملي اردو لپاره د بشپړو تجهیزاتو برابرول به پاتې ستونزې هم هوارې کړي.
توانایی ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم.
ښاغلی رتبنش وایي زموږ وړتیا له هغه تجهیزات او وسلو سره تړلې چې په لاس کې مو دي. هر څومره چې موږ وکولی شو د خپلو مځکنیو قطعاتو ملاتړ وکړو، په هر اندازه چې زموږ د توپچي، ټانک، زغروالو او قوي هوایي ځواک په لرلو کې ډېر ملاتړ وشي او سم اکمالات ولرو، په هماغه اندازه موږ پیاوړي کیږو چې کولی شو د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پراخ فعالیت
وکړو.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوبکو وایي د لسګونو میلیاردو ډالرو مرستو سربیره هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا لازم حد نه ده رسیدلې. نوموړی وایي امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې 4.8 میلیارد ډالر د افغانستان اردو پولیسو او هوایي ځواک سره مرسته کړې، چې په دې کې په 2016 میلادي کال کې تقریبا 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي. د سیګار په راپور کې د امریکا د دفاع د وزارت له قوله دا هم ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه په مجموعي توګه یوازې کولی شي چې د لویو مرکزونو او ګڼمیشتو ښارونو امنیت وساتي. د دې رپورټ په یو بله برخه کې ویل شوي چې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیري موجود دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بایومیټریک د سیستم په پیاوړتیا په دې برخه کې شته ستونزې هواریږي او د ملي اردو ټول سرتیري په دې سیستم کې ثبتېږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي مخکې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه خبرې شوې وي، خو دا ستونزه اوس هواره شوې.
در مورد موجودیت پولیس
ښاغلی دانش وایي د پولیسو د هغه افرادو په اړه چې هیڅ نشته یو هیئت ټولو ولایتونو ته سفر وکړ او د پولیسو لیکې له نږدې وکتلې. د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې وې چې موږ هوارې کړې او دا مهال دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان ملي اردو او پولیسو د 2015 میلادي کال د پایل راهیسې د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د امریکا د سنګړي مفتش په ریپورت کې ویل شوی لومړی کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ډیر ستونزمن و او دوی په دې کال کې تر 500 زیات تلفات لرل، خو 2016 میلادي کال تر پخا هم له ډیرو تلفاتو سره مل و. د دې ټولو هڅو او قربانیو سره د امریکا پوځ د 2016 کال په اگست کې وویل د افغانستان په سلو کې څه باندې 3/4 خاوره د دې هیواد د حکومت په واک کې ده. په داسې حال کې چې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې په سلو کې پر 2/2 برخه خاوره حاکمیت درلود.
په خوست کې د احمد شاه ابدالي په نوم د طبي زده کړو له یوه خصوصي مرکز څخه فارغه شوې قابلګانې وایي چې د دې ولایت لرې پرتو سیمو ته به لاړې شي او په روغتیایي مرکزونو کې به د مور او ماشوم د ژوند خوندیتوب لپاره کار وکړي. په خوست کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې موجودو ستونزو ته په پام سره داسې انتقادونه موجود چې اکثره روغتیا پالانې چې له زده کړو وروسته په کورونو کې کینی او لرې پرتو سیمو ته نه ځي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل په رپورټ کې اوري.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د نیما طبي زده کړو او نرسنګ په برخه کې لسګونو نجونو او ښځو زده کړې کړي، خو بیا هم د ځینو ولسوالیو په روغتونونو او کلینیکونو کې په مختلفو علتونو کار کولو ته زړه نه ښه کوي. د چهارشنبه په ورځ د خوست د احمد شاه ابدالي د طبي زده کړو د انسټیټیوټ څخه د لسګونو قابلو د فراغت په مراسمو کې د یاد ادارې مشر پوهنوال ډاکټر بادشاهزار ابدالي آزادۍ راډیو ته وویل نویو فارغ قابلو دوی سره ژمنه کړې ده چې په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې به په ځانګړي ډول د مور او ماشوم د ژوند د خوندیتوب په موخه کار کوي.
موږ 10 نفره قابلګانې فارغ کړلې. دا د روغتیا وزارت په چوکاټ کې، د روغتیا ریاست په چوکاټ کې، همدارول د مؤسسات په چوکاټ کې باندې مقرر کیږي او الته په لارې پرته سیمو کې باندې صحت په بخش کې دوی خدمات ارزه کوي.
د ابدالي د طبي زده کړو د انسټیټیوټ یو تن فارغ وایي چې خپل مسلک ته بشمنه پاتې کیږي او په ولسوالیو کې به د دندې لاره مور او ماشوم ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
نوم یې نجیلا ده، د خوست د متن ستون کوم او نن ډېر خوښ یم چې احمد شاه ابدالي د مدینه زده کړې د کابلي څنګه نه پاره یو بای لاره ونه وکم چې د خپل وظیفه په ولسوالیو کې د میرویس په صفات کار حب لرم. صحو ته ټول قسمه شرکم د ټول مېلمان سره د ماشوم او د مور د مدینه په کچه د کموالي په هیله کار کوم.
د عادله رحیمی په نوم یو بل قابله له خلکو غوړي چې خپل خویندې او لونې زده کړو ته وهڅوي.
کولای شي چې وا مور مونږ ترشه ولادت وکړو، مونږ دیتا
ډیر پسانه سره کړای شي چې ولادت ورکو ترڅو د حق ژوند وژغورل شي او د دې ماشوم ژوند وژغورل شي. نو موږ ټول ورونو څخه دا پیغام دی چې خپل خیاندي د سلوړ زده کړو یا نورو درڅو دی وهڅوي.
د غونډې ګډونوال پروفیسور ډاکټر نیک محمد ویل چې په دې وروستیو کې له اروپا څخه د هډوکو د تداوی په برخه کې د پی ایچ ډی د ترلاسه کولو وروسته هیواد ته راستون شوی. په افغانستان کې د طب په برخه کې د نورو نیمګړتیاو ترڅنګ د پرمختللې طبي ټکنالوژۍ کمښت د تشخیص او معالجې په برخه کې مهم کمی بولي.
امکانات د طبابت د محصل لپاره ډېر کم دي. هغه ټکنالوژۍ چې په غرب کې استعمالیږي ډېر کمې دي. باید دا پرې باندې کار وشي چې محصل چې زده کړه کوي هغه ټولې لوړې ټکنالوژۍ دلته باید وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې په وروستیو کلونو کې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلګۍ د یو شمېر برنامو سربیره په خوست کې د احمد شاه ابدالي، رؤوفي او حکیم تڼیوال د طبي زده کړو په نوم هم درې مرکزونه په فعالیت بوختي چې لسګون نجونې او هلکان پکې نیمه لوړې طبي زده کړې سرته رسوي.
هم دې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. رحمت الله افغان بیا هم د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې هرومرو به د کندهار د پیښې ریښې معلومې کړي. ټاکل شوی چې عربي متحد امارات بنن د خپل هغو 15 ډیپلوماټانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یو چاودنه کې ووژل شول. د کونړ امنیت قمندان وایي محلي پولیسو د دې ولایت په امنیت کې ښه رول لوبولې او خلک یې له کارونو څخه راضي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نومان وایي د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ومنله چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه هک کړي دي. او د ایران هوایی شرکت د دې هیواد د اټومي جوړجاړي په چوکاټ کې لومړنۍ ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم دی. ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې چې کړی د ازادي راډیو خپرونې پای ته ورسیږي د ماښام له وو بجو پیلېږي د سهار تر وو بجو دوام کوي. د افغانستان د پخوانیو مشرانو او چارواکو په ډله کې چې خلک نوم خیادوي یو هم د افغانستان د دیموکراسۍ د لسیزې وروستی صدر اعظم موسی شفیق
دوه مرزښت چې دغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سوله ییز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلېږي.
د حقیقت صدای په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دې برخه کې درته خبرو د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د شخصیت او کړنو په اړه مو د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله زواک سره خبرې کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف اونیس پروګرام هم هیروي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ منل چې روسي هکرانو د امریکایي ادارو په انټرنیټي سرورونو برید کړی خو بیا هم دای بیا هم هغه محرم سند ردوي چې ظاهرا د ده په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د راټولېدو په اړه ده. ترامپ دا څرګندونې پرون په منهاتن کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. تفصیلې د اجمل ان راپورټ کې.
ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 نیټه د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی خو د نوموړي انتخاباتي بریا د امریکا د استخباراتي ادارو هغه نتیجې تر سویر لاندې راوستې چې وایي د روسیې ملاتړ لرونکو هکرانو د امریکا د یو سیاسي ګوند انټرنیټي سرورونه او ایمیلونه مات کړل څو له ټرمپ سره مرسته وکړي چې د نومبر د 8 نیټې د ولسمشر انتخابات وګټي. دا ډونالد ټرمپ پرونی خبری کانفرنس هم د هغو غیر معمولی پرمختګونو وروسته و چې ډېرې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لخوا پر لوبول شوي اغیز متمرکز و. په دې خبری کانفرنس کې خبریالانو پر لپسې له ټرمپ څخه د هغه اوازو په اړه پوښتنې کولې چې وایي روسیې د ده په اړه معلومات ټول کړي. د رپورټونو له مخې دا اوازې هغه برتانوي استخباراتي ایجنټ مستند کړي چې د ټرمپ د سیاسي مخالفانو لپاره کار کوي. د دې دا یو لنډیز د هغه سری رپورت سره زمیمه شوی و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه تېر اونۍ
ترامپ او اوباما دواړو ته وړاندې شو. خو د برتانوي استخباراتي ایجنټ دا ادعاوې د امریکا د حکومتي چارواکو لخوا نه دي تایید شوي. ترامپ د چهارشنبې په ورځ خبري اعلانو ته په دې اړه وویل: خغلی ترامپ وایي زه فکر کوم دا یوه رسوایي ده چې معلومات بهر راووزي. ما دا معلومات وکتل، له هغه غونډې بهر مې هم ولوستل. دا ټول جعلي خبرونه دي، دا له ځانه جوړ شوي شیان دي، داسې څه نه دي پېښ شوي. دا شیان زموږ د مخالفانو لخوا راټول شوي. نوموړي همداراز داسې وښوده چې ګوند استخباراتي ادارو دا معلومات رسنیو ته په واک کې ورکړي چې د ترامپ په وینا دا یوه رسوایي ده او داسې باید نه وای شوي. ډونالډ ټرمپ د بس فیډ په نوم یو آنلاین رسنۍ باندې هم انتقاد وکړ چې د 15 پاڼو دا رپورټ ټول خپور کړي. همدارنګه د سی این این خبریال ته د پښتنې لپاره وخت ورنه کړ. سی این این هم دا رپورټ بیان کړی خو د دې جزئیات نه و خبر کړی. ډونالډ ټرمپ دا اداره هم د جعلي خبرونو خبرونکي وبلله، خو ډونالډ ټرمپ ومنله چې روسي هکران د انټرنیټي بریدونو تر شا وو. هغه ټرمپ وایي تر کومه ځایه چې دا حقیقتو خبره ده، زه فکر کوم چې دا روسیا وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو لخوا هم حق شو. د امریکا د منتخب ولسمشر څخه همدارنګه دا هم وپوښتل شول چې آیا د ده د انتخاباتي کمپاین چارواکي یا کمپنۍ له روسیې سره د انتخاباتو پر مهال تماس کې وو. خو ټرمپ د خبریالانو دې پوښتنې ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دا مهال د سنا درې جلا جلا کمیټې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه څېړنې کوي. په دې خبري کانفرنس کې ټرمپ یو وار بیا ډاډ وښود چې له کرملن سره به خرابې اړیکې راسمې کړي. ډونالډ ټرمپ چې یو میلیارډر دی په نړۍ کې په سوداګریزو چارو کې ونډه او پانګه لري، چې د منتقدینو په وینا د ده د ولسمشرۍ پر مهال د ګټو د تصاد سبب کېدای شي. خو ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا په خپله کمپنۍ کې له واکه لاس په سر کېږي او خپله ونډه خپلو دوو زامنو ته سپاري. د ټرمپ وکیل وویل د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال به د ټرمپ کمپنۍ هیڅ نوې سوداګریزه معامله نه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو ودونه زیات شوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین په ټیټ عمر کې د ودونو لامل جنگ، جګړې، ناامني، د قانون نه پلي کېدل، بېوزلي او ناوړه دودونه یادوي. اول شوي د قربانیانو ډیری برخه انجونې دي. موږ په اوسنۍ خپرونه کې د حج او اوقاف وزارت مشاور کرامت الله صدیق میلمه کړی. نوموړی په پیل کې د ماشومانو د ودونو د زیان پاک لغږیږي.
دا یو بده او ناروا، حتی که ووایم چې حرام عمل په دې ملک کې روان دی چې د وړو ماشومانو سره واده کیږي. واده یو خو د انسان یو طبیعي ضرورت ده، فطري ضرورت ده، غریزي ضرورت ده. دوام واده د اجتماع او د وګړو او د یو ملک د سمبالولو لپاره یو ښه وسیله ده. نو په دې سره چې دا ښه او لوړ وسیله ده، دا وسیله یو هدف لپاره تنظیم شوې دي. هغه هدف دوه هدف ده، یو شخصي ده، دوه کسانو چې واده کوي، دوام د جامعه او د خلکو انتظارات د دیوادینه او د دی وسیلینه. شخصي هدف هم دلته کې لاسته ناراضي او عمومي هدف هم دلته لاسته ناراضي. شخصي هدف مینه، محبت، اشباع د غریزي جنسي ده. دوام د واره ماشومان سره لاسته ناراضي. دوام ماشوم اولاد کورنۍ جوړول ده، هغه هم دلته کې لاسته ناراضي.
د اج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي چې دغه سی ودونو مخنیوي وشي؟
من خو عمومی دندم رو داده چه تبلیغی او آگاهی عامه دنده ده. دام یو ده مساجد و منابر للاره نه، یو ده کانفرانسون و سیمینارون و جورولو للاره نه. من پا طول افغانستان که تقریبا پا دریویشت ولایتونو که علما و سر سیمینارون جوره کرده، تقریبا پا هر ولایت که تر پنزوس نه تر اویا پوره علما را طولسه ویدی. پا ده باره که چه یو واده د سن لاندې بونشي ماشومانو سره، کتابونه هم چاپ کړي دي، سیمینارونه هم نیولې دي او ورکشاپونه هم نیولې دي. او په دې لکه چې تاسو سره چې اوس خبرې کوو په رادیو تلویزیون کې میزونو کې خبرې کړي دي، نو کلکه مبارزه دې سره کوو. او د علماء ولارینه د مساجد لارینه د ائمه لارینه د خطبه لارینه د عنوان لاندې ډیر مقالم لیکلې دي ډیر کتابونه هم چاپ کړې دي او د سره مبارزه وکړي
په مسجدونو کې چې کله یو مولا امام خپل کار پیلي هغه اتمان د تسلو وزارت سره ثبت کنه رسمي ثبت لري بیا همدغه مولایان د ورکی ماشومان او نکاح تړي په دغه کله تاسو والدینو پوښتنه نه کوي
مونږ په افغانستان کې ټول جمعتون مونږ سره رسمیت نه لري فقط ټول افغانستان کې سلور زره جمعتون مونږ سره راجستر او ثبت هغه په مراکزو کې په ولایتو کې په ولسوالیانو کې او په مرکز د نن په کابل کې دا غیر رسمی علما کی دا کار یو دوام خبر داده چې الته کې خدا خپل هغه ماشوم ناسنه ده چې ورنه پختنه وکړي چې ته دا سره نیسی هغه د پدر وکیل لارې ناراضي او ورته وایي چې د فلانی وکیلم پدر وکیلم او دغه نکاز تلم داسه نو دا غیر رسمی علما دا کار کوي او مونږ دا خبر باندې مبارزه کړي علما ته ویلې په دو سیمینارونو کې چې یو تعهد علما نه اخستې چې مونږ تاسو نور په دې ناروا وادو کې دند نخلو او نکاګان نتلو
تاسو د وکیل مسلې ته اشاره وکړه شاهدانی او یو بل تنبیال ته د نکاح د پلار پونو باندې حضور لري ولی لکه نور اسلامي هیوادونه ملخ بل مستقیم لالک او جلی نه پوښتنه نه کوي چې په دې نکاح خوښ دي کنه تاسو په دې عقله څه وایي
دا د محکمه دنده ده قضا دنده ده د موږ تاسو په مدني قانون کې دغه تصریح شوی دی په دې کې د قانون مدني کې راغلی چې واده په هغه کې سب چی په یو رسمي نکاحت باندې
بله
او البته چې رسمي نکاحت وی او سند رسمي وی وثیقه وی او دا وثیقه باید د فامیلی محکمه لارینم ثبت شي او نکاح حالت کې وتل شي دلته کې بیا هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه نه کیږي
بله
چې ماشوم نکاح نه تل کیږي یو خبره چې دې سره ډیر یعنی ارتباط لري کلک ارتباط لري هغه د ماشومانو د زیږیدو ثبت راځي ثبت ولدي دا چې ثبت شي او محکمه ورته وایي چې راولدا د ثبت د ولادت راوله
بله
خپل بیا د محکمه پیږي چې دا د
سوکلنده
او سند د دوه تر رسیدلې کنه د رسیدلې
بله
نو دا دوه خبرې مونږ کولای شو په دې کې یوازې آگاهی عامه ورکو او خلکو ته وایو چې دا ثبت کې تاسو لمړی ولادتونه ثبت کې
بله
دوهم د نکاح نکاحنامه رسمي واخلې د محکمې نه او نکاحنامه په محکمه کې په محکمه احوال شخصي کې تاسو ثبت کې البته کې بیا د تاسو هغه مشکل چې تاسو ور باندې اشاره کوي هغه د منځزي
بله نو په خپل د اجا او اوقاف وزارت په دې برخه کې ګر تاسو یو خبري وکړلې لدی زیات کار نه کړی
یوازې خبره مو داده چې علما ته وایي چې دا نکاح په دې مجلس کې حاضر نشي په مجلس کې حاضر نشي د سره مبارزه وکي او خلکو ته د منبر او د محراب لارینه عامه په هایوی بوکی چې ترسو خلک دغه عمل ته آماده نشي
بله آیا د سی کوم څوک تاسو نه لري چې غل تاسو سره ثبت می او بیا ورسته د سی یو کار کړی دی او ماشوم نکای تړلې تاسو خبر سوي می د سی کوم پیک سره نه مخسوي
نه یعنی زه په صراحه سره وایم چې کوم علما چې مون سره ثبت دي
بله
هغه هیڅ وخت د سی ناوړه او ناروا مجالس ته نزی او د سی ناروا واده ته نه حاضرېږي او ولته کې نکاح نه تلي
هغه کسان چې په دغه سی او محفل کې کینی د ماشوم نکاح تړي تاسو په نظر د څه رقم یو کس ده
هغه څوک د امام رسمي په صفت توظیف کوو چې هغه اسناد سوارلسم د مدارس دینی ولري فارغ د دارالعلوم وي فارغ د شریعت د پنځه وی نو دا کسان چې اوس د علما په صفت چې خپل معلم نه ده او مولا نه ده او زی د سیناروا او ناوره وادو ته زی ورته کې نکاح ته دي دا مسله فقط یوازې زه ویل شم چې د پیسو مامورین به وي
بله
د پیسو مامورین به وي چې پیسې هم هغه سره ورته ورکړي هغه راضی او نکاح ته لی که د اسلام د عمومي احکامونه د فقه اسلامي د عمومي احکامونه آگاهی ولری هیس وقت دا نزی اغا جماعت او مجلس تا چه اغا که ناروا عملی مونگ در رئیس جمهوری نگوخت دیده چه نور مساجد مونگ تا رسمی کی
بله.
الحمدلله چه رئیس جمهور منلی وزر نور بست مونگ تا ورکلی کلا چه دا بستون رسمی شی نور جماعتونم رازی دی مونگ دا قیوداتو لنده یو پروگرامو داده دوام مونږ غواړو چې دغه سیمینارونه ورکشاپونه پر مخ بیایو،
بله،
تر څو چې دا توسعه عمومي ولري او دا حادثه به تکرار نشي. دریم خبره دا ده چې مونږ که غیر رسمي جمعیتونه هم لرو د یونیسف له لارې نه د نورو مؤسساتو چې کمک کوي، غواړو چې دا ورکشاپونه سیمینارونه په ولایاتو کې دیر شي تر څو چې علما راشي او هلته کې عمومي زده وکړي او د دې له لارې نه بیا لاړ شي خپل جمعیتونو اولته کې بیا خلکو سره خبرې
په آخر کې په دې باندې خبرې وکړي. هغه کورنۍ چې دوی خپل واړه بچي او بلته په نکاح کوي، هغو ته څه وایي؟ او هغه کسان چې ملا دي یا ځانته په حساب علما وایي د یو ماشوم نکاح تړي، دوی ته څه وایي؟
یاره دواړو دپاره یوه خبره لرم چې د ماشوم په حق له خدای نه ویریږي، ولی دا ماشوم خپل روزګان لري، لوړ لوړ برنامه په ذهن کې لري چې زالته کې رسېږم. که جنکی دی کالک دی، اول خو کورنۍ باید خپل مسؤلیت د خپل ماشوم په حق کې ادا کړي، او ماشوم ته حتی په دې ژوند کې داسې آزاد پرېږدي چې خپله پوشي چې زه څه وکړم. او یو آزادي اسلامي شرعي اجتماعي چې مونږ منلې دی خپل قوانینو کې چې ماشومانو ته ورکوو، هغه آزادي به سلب نشي. دا وادي د دوی دغه آزادي سلبوي. دوهم خبره چې علما او تلرم یا ملایانو تلرم باید د فقه اسلامي او اساسات شریعت په اساس باید یو عمل وکي. یو عالم چې چیرته یو کار کوي، هغه کار ډیر خطرناک دی چې دی عامي سلی وکي، نو هغه ته د ما پیام داده چې باید دویم لمړی د خدای نه وریږي، د ماشومانو په حق له د نور وګړو په حق له، او دوهم باید خپل زده کړه وکړي، معلومات ولري، فقهي کتاب مطالعه وکړي، غت عالم ته لار شي ورته وایي چې دغه مسله باندې زه نه پیګم، ما ته یو آگاهی راکه. نو یما پیام دغه ده چې په دې حق له کې خپل معلومات لوړ کړي، په دې ناروا او ناوړه مجالسو کې شرکت مونږ کې، حتی زین دغه واده حتی حرام ته رسیږي، حتی حرام ته. یو مسلمان چې ملایي او ځان ملا بولی، څنګه په دې حرام مجلس کې کینی؟
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لنن شاوخوا څلور لسیزې وړاندې د شاه ظاهر شاه د سلطنت په دوره کې محمد موسی شفیق د افغانستان لومړی وزیر یا صدر اعظم وټاکل شو. نوموړي د خپل صدارت په وخت کې د ناپیولو هیوادونو په کانفرنس کې ونډه واخیسته. د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې اسلامي هیوادونو ته پیښیدونکي خطرات روښانه کړل، او له ایران سره د هلمند اوبو پر سر یو تړون لاسلیک کړ. په 1252 کال د داود خان له کودتا سره سم د نوموړي د صدارت واکمنی هم نسکوره شوه، بندي او بیرته خوشی شو، خو د ثور له کودتا وروسته په شهادت ورسید. نننۍ حقیقت سره خبرونه مو د شهید محمد موسی شفیق افکارو د ایران سره د اوبو تړون او د نوموړي شهادت ته ځانګړي کړی ده. په نننۍ خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی قدرت الله زواک ته سر کله وي ستړي مشي. که څه هم د موسی شفیق د مرګ خو ډیر کلونه شوي دي، ولی حکومت دا وپتیله چې د موسی شفیق په اړه داسې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي، او داسې کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو مشران یو شمېر علمي او اکاډمیک غړي پکې برخه واخلي، لامل یې څه دی؟
لومړی سر کې باید دا ووایم چې دغه کانفرنسونه که چیرې نه دایریږي باید پوښتنه مطرح شي چې ولې نه دایریږي. تاسو مثلا لوړ سه نورو هیوادونو ته هلته معمولا خپل هغه شخصیتونه چې په تاریخ کې ځلان د ستورو په حیث پاتې دي، دوی هغه شخصیتونه لمانځي هر کال هر ورځ د دوی په مناسبت باندې مسایل لمانځي. مشخصا راسم تاسو پوښتنې ته، موسی شفیق په دوو ارزښتونو پر بنا باندې پیژندل کیږي زموږ په سیاست کې. د افغانستان سیاسي بهیر کې د افغانستان نږدې کوونکی غرب بلک ته نسبت شرق بلک ته. موږ په اوسنی وضعیت کې هم په همداسې یو موقعیت کې قرار لرو. روسیه بیرته مخ په پیاوړي کېدو ده، روسیه بیرته مخ په مداخله کېدو باندې ده په د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته د امریکا ګټې مطرح دي. یو له دې اړخه ولسمشر وغوښتل چې د ده شخصیت باید تمثیل سي، یعنی باید بیرته وښودل سي د هغه ارزښتونه چې له ده سره خاورو لاندې تللي دي، هغه ارزښتونه باید بیرته راژوندي سي. یعنی موږ باید بیرته خپل سیاسي مسیر پیدا کړو، او له غرب سره چې زموږ نسبتا روسیې
ته ډیره په ګټه ده لاغو سره په یو لار روان شو. دویمه موضوع د موسی شفیق په رابطه چې ویل کیږي، یعنی موسی شفیق دویم ارزښت چې دغه په واسطه موسی شفیق پیژندل کیږي، هغه له ګاونډیو هیوادونو سره د سولهیز سیاست د رامنځته کولو پالیسي ده چې د موسی شفیق په وخت کې پیلېږي. زموږ شاوخوا هیوادونه ټول اسلامي هیوادونه دي، که دغه وخت مثلا تاجکستان او ازبکستان په شوروي بلاک کې ونیسو لیست یې وباسو، نو ایران او پاکستان دواړه اسلامي هیوادونه دي، د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه. یعنی د ډیپلوماسي په مجموع کې دا رقم و چې له ګاونډیو هیوادونو سره باید موږ یوې روغې جوړې ته ورسیږو، د تفاهم سیاست ولرو، یو څه ورکو او یو څه واخلو، تر څو پورې چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې موږ مسؤول سو، په سیاسي لحاظ باندې باثباته حکومتونه ولرو، او په اقتصادي لحاظ باندې مرفه اقتصادي سیستمونه ولرو.
که په عمومي ډول راته د شهید محمد موسی شفیق هغه سیاسي لیدلورې روښانه کړي، دغه سیاسي لیدلورې څه ډول و؟
موسی شفیق په یو متدینه کورنۍ کې زیږیدل کیږي. پلار یې مولوی ابراهیم کموی د خپل وخت مشهور علماو څخه ده، قاضي پاته سوی و ظاهرشاه په وخت کې ولاغه مخ کې. همدارنګه موسی شفیق له زیږیدونه وروسته دینی مدارسو ته مراجعه کوي، نجم المدارس د ننګرهار ته ځي، لاغه وروسته د کابل دارالعلوم عربي ته ځي، او همدارنګه موسی شفیق ادیب ده، موسی شفیق شاعر ده، موسی شفیق ډیر زیرک به تحلیل سړی ده. د ټولو مسایلو ته په کتلو سره دا سړی ته څرګندیږي چې د په سیاسي ژوند کې نو څه کړي. وروسته د یو چارواکي په حیث د دولت کې، مثلا د عدلیې د وزیر د مهم په حیث، بهرنیو چارو د وزیر په حیث، د سفیر په حیث، او بیا هم د لومړي وزیر په حیث. تر ټولو مخکې غواړم په دې برخه باندې رڼا واچوم چې موسی شفیق وروسته له دې نه چې په افغانستان کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، یعنې دولسم سیم نه چې فارغیږي، نو دای د یو دولتي بورس للاری مصر هیواد از هر ته مراجعه کوي. هلته خپل زده کړې په اسلامي حقوقو کې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. لاغه ځینه کله چې دی خلاصیږي د ماسټري په سویه د امریکا متحده ایالتونو ته کولمبیا پوهنتون کې په نړیوالو حقوقو کې ماسټري کوي. موسی شفیق خپل یاداشت کې چې کله خپل ځان په اړه لیکلی دی، په هغه کې دی لیکي چې زما د شخصیت په جوړونه کې زما پلار ډېره ونډه درلوده. د دې جمله ده چې د ډېرو مثبتو افکارو په ما ډېر زیات اغیز او تاثیر درلود. وروسته له هغې نه دی وایي چې په دارالعلوم کې همدارنګه ډېر مؤثر اشخاص ول چې زما د فکر په جوړولو کې ښکاره رول درلود، چې د هغو نه نوم اخلي، مثلا غلام نبوي کموي نوم اخلي دی خپله. همدارنګه دی کله چې مصر کې خپل یاداشت کې دی لیکي چې د مصر یا د قاهرې فرهنګي یا ثقافتي محیط پر ما ډېر اغیز درلود، زما په فکر او زما د فکر په پراخوالي باندې. موږ په دې باندې پوهیږو چې هغه وخت کې چې موسی شفیق په مصر کې په زده کړو بوختو، اخوان المسلمین په مصر کې ډیر زیات فعال وو، او لاغه نو ورسته چې دای کلام امریکا ته زی دای به خپل ځان په باره وایي چې زه کلام امریکا ته ولاړم، نو د ټولو تجربه په نتیجه کې چې مدارسو کې مې په افغانستان کې درلودل، په مصر کې مې په ازهر کې درلودل، مثلا په لیخوانیانو سره هغه فرهنګي او ثقافتي محیط چې دا یادونه ځینې کوي، او همدارنګه په امریکا کې زما استوګنه او زما زده کړې، د ټولو زما لپاره یو فکر را پیدا کی، ماته یو نړی لید راک. دغه نړی لید ته دی وای چې زه خپل لار وایم، د زما خپل لار، او ډیر دوستان وای د سلارم چې ممکن د نړی لید سره زمال د فکر سره موافق نه وي. د دل دوستان د نوم نه خلی مونته ظاهرا ښکاری شي د خپل پلار او هغه نږدې کړی په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د چپی ګوندونو هغه دوستان دی خي، نه خپل پلار د سره موافق او خپل لار کې، او نه هم د خپل لار، او نه هم هغه چپی کړی چې په هغه وخت کې روشن فکر یو سمبول بل کې د افغانستان.
دلته سو بغړم یو پښتنه مطرح کوم، کله چې دای سید اعظم کیږي په دغه وخت کې ګلبدین حکمتیار باندې وی، او دا ګلبدین حکمتیار خلاصي ام دغه خلاصي دا سره سم چپی ګوندونو د داوود خان یو شمیر پلویان غوي په د تور لګی چې د حزب اسلامي ډلې ته یا اخوان المسلمین ته وخت دی. څه فکر کوي دا هغه دلچسپي و چې د په مصر کې پوانتونل تلوسته او الته اخوان المسلمین ډیر واکمنو او دی یو ډول تر تاثیر لاندې او دلته ګلبدین حکمتیار خوشی
کړ. اما موسی شفیق په همدغه حکومت کې کار کاوه، یعنی دی په هیڅ صورت اخوانی نه و، د کې شک ځای نست. ولی حکمتیار خوشی کړ، د حکمتیار په خوشی کېدلو کې یو حقوقي موضوع مطرح ده، تر څنګ یو سیاسي موضوع مطرح ده. حکمتیار د سیدال سخنور په چې مشهور شولای او په هغه وخت کې په کابل پانتون کې د قتل ورسید، او دی دغه په تور باندې بندې شو. موسی شفیق په حقوقي لحاظ باندې دلته، یعنی هغه مدارک چې هغه د ثابت کی چې حکمتیار د کار تر سره کړی دی، هغه مدارک شتون نه درلوده. بلای په سیاسي لحاظ باندې
موسی شفیق لکه مخکی مو چوی ویلی لچپیانو سر چپو
لامیلی چو ولی چپو
ایلتونه لری موسی شفیق خپل سیاسی لیدلوری که غرب تا نسبت شرقی بلک تا دیره ترجیح ورکوده داده ممکن ویل سی چه دای پا امریکا که زده کری کری وی ممکن ویل سی چه دای دینی پس منظر لری پا دی خاطر بندی چپیانو چون پا خکاره رول بندی دا اسلام دا دین مقابل که دریدلی خلکول یعنی یو دلی ها دای خلق طول نو نو دو عواملو تا پکتولو سرا چه یو سیاسی دا و بل دینی لامل دای عامل دا دی دوار عوامل کتولو سرا موسی شفیق لچپیانو نظر توره و مثلا ویلکی گی چه نورمامد ترکی کلا چه ده خلق دیموکراتیک گوند کنگره را گختلا ده تایبال نوار کرده چه موک سر گردونو که ای دور تویل چه گردون ده سرن کن ده داود خان ده مخالفت یو لامل هم لموسی شفیق سر پا آغا مرحله که چه داود خان کودتا که یو لامل ده ده چپیانو مثلا انقلابی افکار در لودل چپیانو مثلا ده شاهانه و ده دو سیستمونو مثلا مخالفت که رمسته سوی ول خپلا کمونستی نظام پر روسیه که دمده سیو غبرگون پر نتیجه که رمسته سوی تزار ده روسیه دوی وشار و وی باشه او انقلابی و کلت
رازو هم دقل تا بغارم بحثو کم کل چه ایران سر ده هلمند و بو پر سر تلونو شو یوشمیر چپی گوندونو او ده داود خان پلویانو لاریونو نا پا کابل که وکرل او ده لاریون یو چه وقت دوامو مکو لاما غزای ده نفرت او رو رو تیزی ده حال ده آخر کودا تا پسی وشوا لامیلی چه بولی چه فکر کوی چه پا اغا وقتی ده ایران لیران سر ده امریکی اریکی خیوی ایا هم ده لامیلی و کنه کنبل سیاسی لامیل دار
ده هم که ده سیاسی لحاظ بانه ده مفاهمی تا موگا پا بدسترگ گرو مصالحی تا پا بدسترگ گرو پا سیاسی لوبو که باید یو څه د ورکولو لپاره ته ولري چې یو څه د اخیستلو لپاره بیا پیدا کړي په سیاسي بازار کې موسی شفیق په دغه موضوع باندې پوهېده موسی شفیق د زموږ د سنتي سیاست په مقابل کې درېدلی شخصیت ده زموږ په سنتي سیاست کې که چیرې د هلمند د اوبو په باره پرېکړه کېدلی سوی نو هغه به دا رقم و چې یا به ویل کېدلی سوی چې ولاړ سه یا له ایران سره د موضوع یو طرفه کوي چه هیت ندار که او ما که زور لری رز زور وها او یا ورته وایه چه تا کاملا پا دیبانی حق لری زور نلارم بلا ورز بیاره جگه گم لطه سر از خبر که او پا دیره بیتا موگ نسکو ولی چه دا او بپچه بانی بندی که موسی شفیق پا دغه اغبانی پیده او پا زمین که چون ده ده سیاست یا سیاسی لیدلوره مدرنستی لیدلوره و نزموگ اغا سیاسی سنتی لیدلوره په دې اساس باندې دوه ویل چې بلاخره خو باید دغه ستونزه حل سي له ایران سره او خو وخت هم دغه ده لیوی خانه مثلا د امریکا همکاري له ایران سره په هغه وخت کې ډیره زیاته وه چې اتویل کېدل مثلا ایران په سیمه کې د امریکا ژاندارم ده یا پولیس ده مثلا ساتونکی ده د سیمې په دې د دې لارې نه موسی شفیق کولای سوی هغه اړیکې چې د داود خان د صدارت په وخت کې له امریکا سره خرابې سوی وي هغه اړیکې بیرته له امریکا سره ترمیم کړي هلمند وبول لري پته سونه دا موضوع چې چپیانو مثلا داود خان زین نور کړی او ولی مثلا د موضوع ډیره هوا ور کړل او دینه یو غوغا جوړ کړل لارینونه او سول ستونزې جوړ سوی د موسی شفیق په وړاندې دا یو پلمه و په دې خاطر باندې چې د موسی شفیق د شپ وړاندې موسی شفیق مشروعیت ته د ملت په وړاندې صدمه ورسیږي تاسو خبر یاست چې په خپله هڅه باندې هیڅ اجرایی ارګان نسی کولای چې په یوازې سر سره یو معاهده ته حقوقي ارزښت ورکړي تر څو پورې چې هغه د هیوادونو په پارلمانونو کې تصویب نسی د هغه وخت په پارلمان کې نور محمد ترکی غړی ده ببرک کارمل غړی ده او نور ډېر اشخاص چې وروسته مثلا د چپیانو له مخکښانو نه پاتې سوي دي د دوی په شتون کې دغه شی په پارلمان کې تصویب سوی یعنی دا یوازې د موسی شفیق په پښه تمامول صحیح خبر نه ده دونه واضح ده چې موسی شفیق د چپیانو لخوا وژل سوی چپیانو ځکه وژلی چې دغه اوږده بګراوند ته سړی وګوري نو معلومیږي چې چپیانو به ولې دی وژه چپیانو نور ډېر خلکو په قتلونو باندې لاس پورې کړی وو د هغه وخت سیاسي شرایطو ته په کتلو سره چپیانو یعنې که سړی داسې ووایي چې چپیانو باید هم دغه کار کړی وای ته چې کودتا کوې ته چې یو نظام ړنګه یې نو خو بیا له تا نه پرېږ سادګۍ سره دا تمه کېږي چې ته به د افرادو قتلونه هم زدي کوې
خو په هغه وخت خو موسی شفیق په نظام کې نه و کله چې چپیانو کودتا کول او د ثور
ویل کېږي چې داود خان چې کله کودتا وکړله داود خان وایي په اولو وختونو کې موسی شفیق له خلکو نه ګوښه کړی وو چې دی خلکو کې بیا اختشاش را پیدا نه کی بیا ځینې ستونزې داود خان ته ونزیږي. یو دا طبیعي خبره ده، هر سیاسي رهبر دغه کار کوي د خپلو مخالفینو په وړاندې. ان دی سیده چې په نظربندي حالت کې ساتل سوی وو، له خلکو نه ګوښه ساتل سوی وو، اما داود خان ورته د یو دروند سیاسي مخکښ په حیث دایم مشورو ته مراجعه کوله او په دې باندې چپیان خپېدل چې که چیرې موږ داود خان وژنو نو د داود خان د مشاور وژل خو لاغه نه ډېره مهمه ده. هغه داود خان چې له ما سره یو ځای کېږي کودتا کوي، څه شي د دې لامل سول چې دی بیرته زما په وړاندې ودرېږي؟ نو د هغه اصلي عنصر خپله یو اصلي عنصر یې د نړیوالو مسایلو تر څنګ د سیمه ییزو مسایلو تر څنګ خپله موسی شفیق ده. بالاخره نتیجه که غواړم که واخلم داسې به ووایم چې دې کې شک نشته چې موسی شفیق د چپیانو په واسطه شهادت رسېدلی. په دې کې مې شک نشته چې په دې کې د ده شخصي عوامل هم دخیل ول. دی مثلا یو متدین دیندار سړی و، د یو دیندارې کورنۍ پورې تعلق درلوده، او همدارنګه په دې کې سیاسي عوامل هم دخیل ول چې د داود خان د چپیانو نه پام اړول او راګرځېدل، او دا مسایل ټول پکې دخیل ول.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه تر بیا ښې چارې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.